درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکارۍ په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې په تیرو اوو ورځو کې له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کچه په بېساري ډول لوړه شوې ده. د ادارې د پنجشنبې په ورځ په یوه راپور کې ویلي چې د جون له 14مې د جولای تر 2مې پورې د افغانانو بیرته ستنېدا زیاته شوې، خو د جون له 15مې تر د جولای تر 2مې نېټې پورې دا شمیر نور هم ډیر شوی او هر ورځ په منځنۍ کچه له 1.5 زیات کسان افغانستان ته اوړي. دغه اداره زیاتوي چې یوازې د جولای په لومړۍ نیټه 3.5 کسان له ایران افغانستان ته استل شوي دي. د کډوالو لوی کمشنری له ایران څخه د افغان کډوالو په جبري استلو اندېښنه ښولې او ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ته په کتو د راستنېدونکو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې د روان کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې له 1.8 میلیون زیات افغانان له ایران نه افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 1.1 میلیون څخه زیات کسان یوازې د مارچ له 22مې نېټې وروسته تللي دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې نن جمعه یې خپل 10 وسلوال مخالفان هغه مهال ووژل چې هغو غوښتل له افغانستان څخه پاکستان ته واوړي. د پوځ په وینا د پاکستاني طالبانو غړي د شپې ناوخته د خیبر پښتونخوا په شمالي وزیرستان ولسوالۍ کې لیدل شوي وو او سرتیرو ترې وسلې، مهمات او چاودیدونکي توکي نیولې دي. پوځ په خپله خبر پاڼه کې نه ده روښانه کړی چې هلته نشته شوي وه که نه او نور جزئیات هم نه دي ورکړي. پوځ ادعا کوي چې هند دغو وسلوالو ملاتړ کوي. نوی ډیلی تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان چارواکي زیاتره وخت هند تورنوي چې له غیر قانوني ډلو لکه له بلوچستان د ازادۍ پوځ او پاکستاني طالبانو سره مرسته کوي چې په پاکستان کې تاوتریخوالی او بریدونه وکړي. دا تورونه وروسته له هغه زیات شوي چې د اپریل په میاشت کې د هندوستان تر ولکې لاندې کشمیر کې پر سیلانیانو برید وشو او وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ نښتې وشوې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او صدر اعظم شهباز شریف د امنیتي ځواکونو عملیات ستایلی دي. پاکستاني ځواکونو د اپریل په میاشت کې هم په همدې سیمه کې د 450 وسلوالو مخالفانو د وژلو ادعا کړې وه. فاکس نیوز چینل وایي چې د سعودي عربستان دفاع وزیر د پنځشنبه په ورځ په پټه د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ او نورو امریکایي چارواکو سره په سپینه ماڼۍ کې لیدلي او د ایران په اړه خبرې کړې دي. د شبکې د باوري سرچینو له قوله لیکلي چې خالد بن سلمان د سپینه ماڼۍ له چارواکو سره د ایران او اسرائیل ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو او د خبرو میسته د تهران د بیرته راګرځېدو په اړه خبرې کړې دي. فاکس نیوز ویلی د سعودي عربستان دفاع وزیر همدارس د غزي جګړې د پای ته رسولو او له حماس له سره د نیول شویو ټولو اسرایلی يرغملو د خلاصون لپاره د هڅو په اړه هم بحث کړی دی. د اکسیوس وی پاڼې خبريال باراک راوید هم په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د سعودي دفاع وزیر له ولسمشر جو بایدن سره ترلی دوه وروسته د ایران د وسلوالو ځواکونو له لوی درستی سره تلیفوني تماس نیولی دی. خالد بن سلمان چې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان کشر ورور دی، د روان کال په اپریل کې ایران ته سفر کړی و او د علي خامنهای په ګډون د ایران د اسلامي جمهوریت له یو شمېر چارواکو سره لیدلی و. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ ته ویلي چې مسکو په اوکراین کې له خپلو هدفونو نه تیریږي او خپل اهداف به ترلاسه کوي، چې له دې سره د سپینې ماڼۍ هغه هیلي کمرنګه شوې چې په دې څلور کلنی جګړه کې به د اوربند زمینه برابره کړي. د کرملین یوه سلاکار یوری اوشکاوف د جولای په 3مه نیټه وویل چې پوتین ټرمپ ته ویلي روسیا به په اوکراین کې خپلې موخې ترلاسه کړي او هیڅکله به له هغو لاس په سر نه شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هله او احترامات تاسو ټول قدر مون او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې برتر او غوجور او صحت مند او سچې د صحت چمې پتن وي. درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې زموږ راستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لږ بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوست کې د یو اتلې زړور افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړل، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو ته مې د همدغسې افغانې زړورې پیاوړې او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید د خپلو ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، ترڅو د دغه درسي موادو د لارې تاسو وکولی شئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اوولسم لوست موضوع حمیرا ملکیار سلجوکي ده. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکي څوک وه، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی او څنګه یې وکولی شوی خپله مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکي څوک وه او څه ډول شخصیت و؟ حمیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جکړې سناتوره وه. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیبانو او د مشرانو د جکړې د سناتورې توره وه. نوموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلود. لولو چې حمیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې ده چې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره وه، بلکې د دې تر څنګ یې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح الدین سلجوکي میرمن وه چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند و. یعنی په خپل حمیرا ملکیار سلجوکي د علامه صالح الدین سلجوکي میرمن و چې دغه صالح الدین سلجوکي په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند و. د ژوند پیل حمیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلاری عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بولو چې حمیرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلن سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله سوې وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځ څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو د حمیرا ملکیار سلجوکي د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څرنګه یې زده کړې کړې دي او څنګه وکولی سوی په خپلو زده کړو کې پرمختګ وکړي. حمیرا له وړکتوب څخه د خپلې مور تر تربیت لاندې وه چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی حمیرا ملکیار سلجوکي د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیې او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي، پارسي ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې او د پوهانو، ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې حمیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو، ادب د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتله خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوکی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر عربي او فارسی علوم یې زده کړي دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوکی روزنه چې مور سرته رسولې وه نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوکی د کلاسیک شعر عربي او فارسی علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم عربي او فارسی ژبو احکام او قواعد زده کړل. یعنی کله چې دا ډېره زیاته ځوانه وه د ځوانۍ د عمر په مهال باندې یې عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وتلو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې یې د خپله ځانه سره زیار زحمت وویستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی همیرا ملکیار سلجوکی ډېره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت یې درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعري په برخه کې ډېر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینهناکه مېرمنه، د خپلو اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینهناکه مېرمنې په توګه سره یک کرکټر درلوده، د خپلو اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست وه. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. په مصر کې د خیرشه ګڼې کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او ښېګڼې او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دي سرته رسولي وه، نو د دغې د خیر ښېګڼې د کارونو له امله څخه دې ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دې ترلاسه کړه. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوکی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته څیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ یې په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دا د دې معنی ورکوي چې دوی د دین او اسلام سره ډېره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودې. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډېر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټول ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنی د کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټوله د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغې لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی و. یعنی مخکې له دې نه چې دا مړه سي، د مرګ څخه مخکې د خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مړه سوله، د مرګ څخه وروسته دغه د صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنې کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوه او هلته خاور ته وسپارل شوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې وفات شوله او هلته هم بیرته خاورو ته وسپارل شول. یعنې د میرمن حمیرا ملکیار سلجوکي د ژوند په اړه که چیرې موږ او تاسو خلاصاً معلومات ولوستلی، هغه دا و چې حمیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو له غورو ادبپوهانو او شاعرانو له جملو څخه شمېرل کېدله، کوم چې پلار هم پخپله یو عالم و او هم د دې تر څنګ پلار یې پخپله په پوست کې کار سرته رسوي، یعنی باسواده شخصیت و پلار یې، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلار یې په دوه کلنۍ کې دا چې کله دوه کلنه وه د دې د دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل سو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله، او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې په دا دوران کې مور دې ته پارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې د لارې څخه دې وکولی شولی چې د افغانستان د ښځو لپاره یو ستر او مخکښو میرمنو له جملو څخه وشمېرل شي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د ښېګڼو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد له خوا څخه دې ته د کمال مډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم مډال و هغه مډال هم دې ترلاسه کړل. یعنی دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي و اوسېږي، په یو څه باندې پوه سوي یاست چې حمیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و، څنګه یې وکولی شوی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولی و، بلکې د دې تر څنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولی و. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستله چې حمیرا ملکیار سلجوکي شوه په خپله د ملي شورا سناتوره هم وه. نو موږ او تاسو ټول په دې پوهیږو چې حمیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه تر څنګ یې په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یلغار وروسته حمیرا ملکیار دې ته اړ شول چې لومړی هند ته ولاړ شي، او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي، او بالاخره په 1981 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالاتو کې وفات شوله، او هم هلته خاورو ته وسپارل شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده حمیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و؟ لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوي. دویم سوال، حمیرا د کوم میډال مستحق شول او ولې؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واضح کوي، او وروسته ته هغه څخه به لامل وایست چې ولې او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځېدل. حمیرا په کومو هیوادونو کې د ښځو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټولو به دغه سوال جواب پیدا کوي او وګورئ چې تاسو څومره د حمیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د دې ژوند په هکله پوهیږي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس ته پرې چې زه ستاسو په درانه چوکړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهله او احترامات به قبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرفاس باندې نن ورځی درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او کوللی زکون کې برتر او خجور او صحتمند اوسه شی د صحت چمې بون پتن می خو جو کوللی زکون کولا که سرنګ چیز مرو تاسو د نن ورځی لوستم افغان مشهور مرمن او اړوند دین او افغان مشهور مرمن وو پیشنه او د هغه د ژوند په حق به بشپړ معلومات تر لاسه کوم. د کسرنګ چې پتیر لوست کې مرو تاسو د مرمن حمیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ولوستل چې میرمن حمیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغانې زړورې قهرمانې اتلې میرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من دی چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. یو ځل بیا هم یادونه کوم درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، ستاسو ټولو درنو زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري، تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره واخلي او مهم کلمات خپلو ځانو سره نوټ کړي. نو راځو درنو زده کوونکو، اوس د خپل لوست پر لور باندې زمرو. ستاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست، موضوع ماسما عصمتي وردګ ده. لولو چې ماسما عصمتي وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه یې وکولی شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ماسومه عصمتي وردګ زېږېدنه او کورنۍ. زېږېدنه ماسومه عصمتي وردګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد افغانانو سیمه کې زېږېدلې. بلوچي ماسومه عصمتي وردګ د افغانستان یو له هغو مېرمنو څخه وه کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زېږېدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان و. د ماسومه عصمتي وردګ د زده کړو په هکله لولو چې ماسومه عصمتي وردګ څومره زده کړې کړې دي او تر کومه حده پورې یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و، او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې یې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنې ماسومه عصمتي وردګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی. د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه عصمتي وردګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماسترۍ یې کړې ده. یعنې نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي، یعنې خپله ماسترۍ یې په خپله د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماسترۍ ترلاسه کړې ده. یعنې مېرمن ماسومه عصمتي وردګ یو له هغو مېرمنو څخه و کوم چې تر ماسترۍ پورې یې خپلو زده کړې کړې وې. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې د ماسومه عصمتي وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه لولو چې څومره تعلیم و او کوم مدیریتي فعالیتونه یې سرته رسولي دي. په 1948 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د معرف په ملالۍ لیسه کې په تدریس پیل وکړه. یعنې ماسومه عصمتي وردګ کله چې په 1948 کال کې بیرته افغانستان ته راستانه سول، یعنې کله چې د دې ماسټري دوره خلاص سول، د ماسټري څخه وروسته کله افغانستان ته چې راغله، نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف له خوا څخه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره معرفي شوی و. یعنې په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش، د زرغونه انالیسې مدیرې او د انجنیر روزلو مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنې مېرمن ماسومه عصمتي وردګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره، همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره، او د انجنیر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وه چې د انجنیر د روزلو په نامه سره خپرېدله، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه هېرېدونکي هلې ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست. په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه عصمتي قانون جوړونه او سیاست لولو چې په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړی وه. په 1923 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون غړی شو. یعنی په 1923 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای کار پیل کړ، او د هغوی په کمیسیون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و. یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې د هم ونډه واخیستل. په 1925 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د 12 دورې دمرې ته وټاکل شو. یعنی په 1925 لومړی خو دا په خپله چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شول، هغه په خپله په 1925 کال کې و. خو وروسته یو کال څخه چې کله 1925 کال رالی، نو په دې کال کې دا د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا 12 دورې ته وټاکل شول. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1988 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1988 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمیرل شوه. د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې دا چې د مشارتي غړی و بلکې د هغه تر څنګ یې د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري یې وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ وه، یعنی د هغه د سلطنت وحال وو، نو په هغه وخت کې یې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د مشره د شورا مشره هم وه. د افغانستان د تعلیم تربیه وزیره شوه او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم تربیه وزیره هم شوه او همدارنګ د یونسکو ملي کمیسیون مشره هم وه. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه تر څنګ د افغانستان د تعلیم تربیه وزیره هم وه او همچنان د یونسکو د ملي کمیسیون مشرې په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسولي دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلینو ته تدریس کوه، بلکې د هغه تر څنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم تربیه وزیره وه او همچنان د هغه څنګه د یونسکو د ملي کمیسیون مشره هم وه. درنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن معصومه اسمتی وردک اړوند د هغې میراث او تاثیرات ولو، چې کوم میراث یې زموږ او تاسو ټولو افغانانو دپاره پاته سوی دي او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردک د ښځو د حقونو او دیموکراسۍ لپاره یو مخکښه مبارزه وه. یعنی معصومه اسمتی وردک د ښځو د حقونو او د هغوی د لاسته راوړنې او د دیموکراسۍ لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. د هغې هڅې د افغانو ښځو لپاره د یوې بېلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردک همیشه د افغانو ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردک د څیړونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردک د خپلو څیړونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی او په هغو کې یې خپله ونډه اخیستې ده او د ملي او نړیوال سازمانونو لخوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده، بلکې د دې تر څنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټولو نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپله د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دی تور کول سوی و، د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی و، همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سوی و او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه یې هم ترلاسه کړې ده. درنو زکونکو اوس هم د لوست اخرنی برخې ته راځو. هیله مند یم چې تر دې دم پورې تاسو د میرمن معصومه اسمتی وردک اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي او پوسی و اوسېږي چې میرمن معصومه اسمتی وردک څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي وه. واقعا هم یوه زړوره افغانه اتله میرمنه وه او ستر خدمتونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې په وروستي کلونو کې د میرمن معصومه اسمتی وردک ژوند څه ډول و. د کورنۍ جګړو د پیل سره هغې په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړه. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې، افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و، ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کوه. نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې میرمن معصومه اسمتی وردک دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پرېږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي. نو په 1990 کال کې د افغانستان پرېښودو ته میرمن معصومه اسمتی اړ شول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل. او په 2001 کال کې د فرانسې په ملوزه اشار کې مرشوال، یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړله په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزه ښار کې مرسپل او همهلته خاورو ته وسپارل شوه. یعنی درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د افغانې مېرمنې د ژوند په هکله معلومات، کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو هیله ده چې په یو څه پوه سوي یاست او یو څه مو زده کړي وي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي، کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنو زده کوونکي به ځواب وایاست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی، معصومه عصمتي وردک د زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه؟ تاسو ټول به درنه زده کوونکو به نن ورځې لوست د خپلو ځانو سره ګوري او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه عصمتي وردک د خپلو زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړلې. نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده؟ او همچنان دویم سوال چې دی، ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو ده، د میرمن معصومه عصمتي په افغانستان کې کومې دولتي دندې سرته رسولې دي او کومې مشري یې په غاړه درلودله؟ همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو، هغې د خپلو فعالیتونو لپاره کومې نړیوالې جایزې ترلاسه کړي؟ یعنی معصومه عصمتي وردک چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړي دي؟ د هغو جایزو نمونه په خپلو کتابچو کې درسره ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، دا ستاسو د نن ورځې درس، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سوي واوسیږي د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پورې چې ستاسو درنو زده کوونکو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 2 3 1 1.
د ازادۍ میلمه.
سلامونه د ازادۍ رادیو اوریدونکو، ستړي مشي د ازادۍ میلمه پروګرام ته مو زه فریده سیال هرکلی کوم. نن سره په پروګرام کې د زابل ولایت اوسیدونکي بریا سواک ده. بریا سواک د چې څوک ته زده کړې چرته کړې دي او همدارنګه د سوداګري ژوند پایلې له کوم ځای کړې دي، نن ورسره په ازادۍ میلمه پروګرام کې خبرې کوو. بریا جانې، ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلې. په پیل کې راته وایي چې بریا سواک څوک ده، پیدایښت چرته شوی او زده کړې چرته کړې دي؟
سلامونه تاسو ته فریده جانې او ټولو اوریدونکو ته چې زما آواز د ازادۍ راډیو څخه اوري. زه بریا سواک یم د افغانستان د زابل ولایت څخه. چون ما خپل د مکتب د ختمېدو څخه وروسته په مختلفو بخشونو کې ما زده کړې کړې دي. مثال ساينس څنګه ده چې له ساينس څنګه فارغه یم، همداسې قابله کې ده چې خپله قابله یم، او په همدې نږدې وختونو کې ما بزنس ته مخه کړې، تجارت ته، او مدني فعاله یم.
کله راته وایي بریا جانې، په زابل ولایت کې تاسو ول چلته مو زده کړې کړې دي، د ښوونځي په اړه ته وایست، خلک شکایت کوي چې په زابل کې په دغه تیرو شلو کلونو کې جګړه وه او هلته نجونې له زده کړو ډېره برخه یې محروم وي، او دوی ښوونځي نه درلودل، ښوونځي ودانۍ نه وي، خو ستونزې ډېرې زیاته وي. ستاسې مکتب څنګه و؟ د هغې کیسه کې راته وکړې، او ښوونکي مو څوک و؟ ښځینه استادانې وې که نارینه استادان هم پکې وه؟
ډېره زیاته مننه. چونکه زه وایم موږ خو خپل درسونه وخت د جمهوریت کې مثال پای ته رسولي دي. زابل ولایت رښتیا هم تقریبا همداسې و، چون موږ خپل درسونه مرکز کې سرته رسولي دي. زموږ ټوله استادان چې وو هغه تقریبا ډېری زنانه وو، او مشکلات وو د ښځو په وړاندې. چون دایم افغانستان داسې په یو حالت کې ده چې دایم د ښځو زنانه په وړاندې، د خویندو په وړاندې، د زده کړې تحصیل په وړاندې ډېر مشکلات وي. نو زابل همداسې ولایت وو، چون ډېری مشکلات چې موږ درلودله د ښځو د زده کړې تحصیل په اړه، هغه په ولسوالۍ کې، یعنې د مرکز څخه په لرې پرتو سیمو کې، دا چې مثال دی زده کړه درسونه نه درلوده یا هم د دې کورنۍ د اجازه نه ورکول ځینې داسې نور مشکلات وو، تقریبا مشکلات زیات وو. زابل ولایت کې نسبت نور ولایت ته شو مثال ورکړم زون ته مشکلات وو ډېر.
او بریا جان، تاسو چې کله ښوونځي ته تللی د هماغه ساده لباس د مکتب چې د نجونو درلوده هغه مو اغوسته که نه حجاب چادري مو ورسره کوله؟
یعنی زه چې خپل حقیقت درته ووایم، هغه وخت خو زموږ دا لباس که څه هم سپین ټیکی وو او نور تور مکالي وه، خپله که زه درته وایم په مختلفو روشونو طریقو سره، مثال موږ خپل حجاب هم راته وایي، هغه وخت هم حجاب وو، اکثر خویندې به دا شنه چادري کولې، او ما خپله چې مثال کولی دا حجاب تور حجاب مو کوه، او اکثر داسې خوندې یم ولې چې دی به تللې موټر کې تللې او را تللې، دوی به نه به حجاب کوه نه به چادري کوه. نو په دغه طریقو سره خویندې خپل درس تعلیم ته ادامه ورکوه.
د کورنیو په اړه راته ووایه، څومره کورنۍ اماده وي چې نجونې پرېږدي هلته درس ووایي؟ لکه د مرکز نه علاوه نورو ولسوالیو کې کورنۍ نارینه غوښتلې چې نجونې لاړې شي مکتبونو ته درس ووایي؟
بلې، لکه څنګه چې ما مخکې هم اشاره ورته وکړه، په لرو پرتو ولسوالیو کې سیمو کې تر ډېر حده پورې پلارونو اجازه نه ورکوله خپلو لورانو ته، خویندو ته چې سمدي لاړ شي تحصیل وکړي، په سر تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ شي، حتی یو عادي مدرسې ته لاړ شي، چون فرق یې تر ډېر حده پورې په زابل ولایت کې همداسې یو مشکل و چې اجازه یې تر ډېره حده نه ورکوله خپلو زنانه طبقې و ناسته چې دوی لاړ شي، او اکثره داسې خوندې هم موږ لرلې چې دوی په پټه باندې د فامیلونو سره مکتب ویله، او ډېره داسې خوندې هم ویلې چې دوی پلرونو تشویقولې د ورونو دخوا د خاوند دخوا دوی به خپل مکتب ویلې. نو فرق یې لرئ، خو ډېرې که زه درته وایم فوکس په دې باندې دی چې ډېرې خویندې موږ په د تحصیل تعلیم لګاه سه بې برخې وي، او په ډېر رنج سره به دوی کولې به هم زده کړې ډېر په سختۍ به ویلې په پټه توګه، یا همداسې نور طریقې به دوی کارولې، تر ډېر حد پورې ورته اجازه نه وه.
ستاسې ملاتړی څوک و په کور کې؟ خپله دې ډېره مبارزه وکړه که نه کورنۍ کې هم د سره چا لاس یو کړی و ستا ملاتړ یې کوه چې زده کړې وکړي؟
بلې، زما مورجانه شکر چې ژوندی ده، تر ننه پورې که څه ما واده کړی دی خو تر اوسه پورې بیا هم دایما ملاتړې ده دایم، او ورپسې مې پلارجان چې هغه خپله یو باسواده کس و د تعلیم او تحصیل شوقي و تر اوسه پورې، نو هغوی ما سره ډېر کومک کړی دی، او زه منندوی یم ډېر کومکونه یې ما سره کړی دی، ما ملاتړ یې کړی دایم.
ښوونځي کې بیا تاسې خپله څنګه وایي، ستا شوق څومره و چې درس ووایې؟ که مضمون دی خوښې ده تکړه وي نه وي
نه، خو که د ځان صفت به اوسي صفت به یې نه کوم، حقیقت به ووایم ما تعلیم او تحصیل سره ډېره بې حده شوق او علاقه ده، د هماغه وخت چې زه پرې پوه شوی یم چې دا تعلیم او تحصیل دی، او تر اوسه پورې زه د څلورم صنف څخه تر دولسم پورې زه اول مره فارغه شوی یم. بیا همداسې چې مثال ما وویلې چې ما ساینس څنګه ویلې، قابلګي په دوه کې هم زما ټولې فیصدي له نوي څخه پورته، یعنې زه په ډېر لوړ درجه فارغه سوې یم، چون دا د خاص شوق او علاقې څخه کېږي. تر اوسه پورې زه مطالعه کوم په مختلفو بخشونو کې، او زه خپل مطالعې ته دوام ورکوم، یعنې که څه هم زه اوس فارغه سوې یم خو زه بیا هم تر ډېر حده پورې کوشش کوم خپل ټول وخت یا ډېری وخت مطالعې ته ورکړم.
مکتب نه مو یادونه وکړه چې لومړی فارغ شوې یاستئ، بیا پانتون مو دولتي وویلې که نه شخصي مو چېرته زده کړې وکړې؟
نه، ساینس څنګه چې مې ویلې ده دولتي مو ویلې ده، دولتي مو ویلې ده، او بیا چون ما شخپله قبیله کې ویلې ده، مې قندار ولایت کې ویلې ده، دا به شخصي وه. ساینس څنګه مې دولتي ویلې ده، او قبیله کې شخصي فارغه یم.
په قندار کې مو ساینس پانځه مو ویلې مالته که نه زابل کې؟
نه، قندار ولایت کې مې قبیله کې څنګه ویلې ده، او زابل کې ساینس نه فارغه یم، ساینس ډپارټمنټ.
د پانتونونو وضعیت د زابل ولایت کې څنګه ده؟
فعلاً
پخوا لکه چې کله درس ولا هغه وخت کې څنګه وو؟
پخوا چون فعلاً خو ټول خبره چې پخوا په دغه لید شو زبر وړاندې، که د پخوا خبره وکمه اما خبره کېږي ډېرې خوند چې شوق علاقه لرله چې دي نور هم خپل مثال مکتب سره مثال تحصیل دوام ورکي دی اجازه نه لرله یا به دستی چون که فکر م کړی وي اکثر پښتانه داسې وي دغه لري عادت خونه چې به درسونه به ویلې کله چې دوی دولسم سفاره دی به دستی واده به ورته وکړه نامزاد به کې بیا به یا د فامیل دخوا اجازه نه وي څنګه خو بیا هم زمینه برابره وه ښځو ته تر ډېر حده پورې خویندو ته چې دوی لوړې زده کړې وکړي یعنی خو دا چې ډېر مشکل و بابا چون ما خو ویل چې ما دولتي ویلې ده د فامیلونو لخوا مشکل و د فامیلونو لخوا مشکل و چې ته به اجازه نه ورکوله چې ساده نورم خپل ځکه څه کوي چې کوي که نه نور تحصیل څه کوي آیا دولسم دی ویلې نو داسې مشکل هغه وخت کې ډېر و.
په پانتوني زده کړو کې مور پلار ستا ملاتړی و؟
بله بله و مخکې مې هم وویلې یادونه مې که تر ننه پورې چې زه کوم مقام او موقف کې یم زما مور جان او دوم قدم کې پلار جان امام ملاتړی دي.
بریا جان د واده یادونه مو وکړه چې کله نجونې په زابل یا په ټوله کې ساسي په سیمه کې له مکتبه پخوا فارغېدې چې اوس خو زده کړې نشته ده کورنۍ به ورته ویل چې بس د دولسم صرفه پورې دې وویل نور مه وایه تا کله تصمیم ونیو چې واده وکړي؟
ما هم کله چې مې مکتب خلاص کړ ساینس څنګه مې وویلې کله چې له ساینس څخه داسې تازه فارغه سوم نو بیا چون تصمیم ونیوه دا مې ښه وباله چې زه مثال واده وکړم بیا نو کله چې مې واده وکړ کندهار ولایت کې نو د هغې څخه وروسته د واده څخه وروسته هم بیا ما خپلو زده کړې ته ما ورکړه بیا ما قابلګي څنګه ویلې ده نو تر دې دمه پورې زه خپل زده کړې کوم که هغه بخش وي زه دا ادامه ورکوم دوام ورکوم.
که د پښتنې ډېره شخصي نه وي واده مو په خپله خوښه کړی که د کورنۍ په خوښه
تر ډېره حده پورې که زه ووایم یعنې سم په نیمایي ام زما خوښ وه ام د فامیل او زه فکر کوم چې داسې ودونه به ډېر کامیابه وي که نه چې هم د پلارجان مورجان رضایت وي او خپله همدا مکس ما د خوښ هم او د فامیل په خوښه مې هم
د رسم رواج په اړه به وروسته درنه پوښتنه وکړم په زابل کې په ټوله کې نجونې څنګه دي آیا دوی کولی شي په انتخاب کې لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه یو څه دخیلوي نور نجونې هم داسې دي که نه یوازې کورنۍ په خپله خوښه ورته سړی پیدا کوي انتخابوي او ورکوي
لکه څنګه چې مثال مالته ژوند کړی دی بیا معلومات لرم زابل ولایت کې هم په خپل یو مرکز ښار کې هغه فامیلونه چې هغه سواد لري باسواده وي سواد خوښوي هغوی تر ډېر حده پورې اجازه ورکوي خپلو لورانو او خویندو ته چې هغوی پخپله تصمیم ونیسي خو متاسفانه دا مشکل نور هم زیات سوی دی پخوا په کچې په پرتله نور هم ډېر سوی دی چې په لرو پرتو سیمو کې زموږ خویندې دا حق او اجازه نه لري چې هغوی خپله خوښه باندې خپل د ژوند تصمیم ونیسي خپل تړون ونیسي خپله خوښه باندې تر ډېر حده پورې هغوی جبري نکاحګانې دي او یا په بدل کې د خپل پلار یا ورور یا ځین داسې نور مشکلات چې دوی ودونه کوي تر ډېر حده پورې په سیمو کې په لرو ځایونو کې دوی حق نه لري چې په خپله خوښه باندې تصمیم ونیسي ځکه چې دوی دا کار وکړي دوی دپاره یو شرماواره خبره ده دوی دپاره یو تانهدار خبره ده دوی دپاره یو تانه او پیغور دی دوی د رسم او فرهنګ او رواج په ټکر کې دوی دا خبره راځي دوی ودونه کوي د فامیلونو په خوښه باندې خپله خوښه باندې نه
په ټوله کې واده کول څومره مصرف لري په زابل کې مثلا په نجلۍ باندې تاسې ولور اخلئ او دا لږ کور باید نجلۍ ته جیز وکړي یا که نجلۍ کورنۍ خپله جیز برابروي د رسم رواج په اړه درته وایي
که زه درته ووایم فرده جانې په زابل ولایت کې چې د ولور نسبت نور ولایت ته چې زه ورباندې خبره لرم مثال لکه وردګ ولایت داسې نور ولور زیات دی یا ولورونه تر پنځه لکه شپږ لکه ولکه افغانۍ باندې رسېږي او دو سره سره به د خاوند فامیل به هم طلا ورکوي یا هم به کور ورکوي هم زه هم نور مصرف ورکوي د نجلۍ کورنۍ چې د فقط همدغه ولور اخلي که پنځه ووایه یعنې د دې هغه کم ټیټ ولور چې دی هغه پنځه لکه دی په زابل ولایت کې
بیا د نجلۍ پلار د پیسو څه کوي په بخښنې سره بریا جان د پیسې چې بیا اخلي بیا نجلۍ ته بېرته طلا ورته په اخلي کور ورته په کوي څه ورباندې
ما درته ویلي که نه فرق لري اکثر داسې کورنۍ وي چې تر ډېره حده پورې دغه تلا یا د کور مصرف او د کور شیدې دا خوند کوي او سیند اس کورنۍ هم سره چې بیرته د غدنجلی کورنۍ په دامه اول ورکی د شان پوره کوي مثال کتلا دا یا د کور مثال فرنیچر او د سينور وسایل خو ولر چې د نسبت نور ولایت ته په زبل ولادت کې لوړ دی ما درته لښه کوم ولر چې د هو 15 لک شپږ لک افغانۍ دي چې کور اوس د نور ولایت ته سال څلور لک افغانۍ درې لک افغانۍ زبل کې لوړ دی
څومره تاثیر کړی دومره لوړ ولور په ځوانانو باندې په پیغلو باندې په زلمیو باندې ځکه چې په ګلک روپۍ خو ډېرې زیاتې پیسې دي هلکان څه کار کوي چې دا پیسې بیا دومره پوره کړي
بلې اوله تاثیر هم د نجونو فامیل باندې کړی دی هم د هلکانو اول به راست د نجونو فامیل ته خپل نجلکان چې دي عمرونه یې ډېر سي ځوانان د دې توان طاقت نه لري چې مثال دی وغواړي ودونه وکړي اول دا یو تاثیر منفی چې دی په نجونو فامیلونو باندې کورنۍ باندې هغه دی د ډېر عمر د پاره دي مثال عمر نه زیات وي دي په کور کې پاتې وي او په دوم قدم کې تاثیر منفی چې دی په نارینه باندې هغوی هم همداسې وبوله چې عمر نه زیات وي ودونه نه کړي او یا دی د همدې پیسو د ګټلو لپاره ایران ته ځي پاکستان ته ډېر نور سخت کارونه کوي چونه کوس راسو کاري سطح کارونه ډېر کم شوي دي د ځوانانو په مخ باندې نو که ولور په اوسه کې هم دومره جوګ سي او کارونه هم دغسې کم سي نو قسمت منفي تاثیر یې بیخي زیات کړ دی هم په نجونو کوي باندې هم په نارینه وو باندې هلکانو باندې
او په تا خو یې ولور نه اخیستی خپل دی ونه
یعنی زه به یې قدر ته وایم ما ویل شکر پلار جان می دی یو به باسواده کاسته یا وکاسته یا زه به هغه ته خبر ته کوم باندې درې لکه اندغه څه دی ول وره کیسه درې لکه فانی په ماغه کې ماغه مخفل پلاس کې چې زه ما غن کې وکم ان کټ خبر راسي په همدې کې سره سره پلار جان می را تر سره ک څه چې ما غوښتل واخلم څه چې ما په زړه ما غن اخیستې
د سې امکان نه لري چې یو کورنۍ مثلا باسواده وي پویږي انجلې ولک سره خوښ وي په خپل کې پنجلي پیسې وانخلي کنه که بیا غنجلي میړه کړه قدر نه لري
رښتیام داس خبرې ستادي داس موضوعګان ستادي خدام فرق کوي انده سمه سوال چې دایم په ټول هم د سنجونه چې مثال اغه جون چې مثال پیسې زیات وي اخي وي په قدر لري کنه فکر کوم تاسو موضوع داس شي سوال او هغه چې مثال پیسې وانخلي هغه دی قدر وي او انده سی یو څه ستادي او ته ډېر پوری نه ما درته ویل فامیلونو کې فرق ویل که څنګه چې دغه د لاس په ګوت کې فرق دی انده سی انسانان کې فرق دی فامیلونو کې دغه په هاوي کې هم فرق ستدي داس فامیلونو زه پیژنم چې پیسې نه واخیستي خو بیا هم دا انجلۍ ته قدر ورکوي شکر او ژوند لري خو داس فامیلونو هم پیژنم داس کورنۍ هم پیژنم چې جګه پیسې اخیستي وي دغه خو بیا هم ژوند ښه نه وي خراب نه وي یعنی زه په کل سره مسم ویلې نو سو ویلې چې مثال دا خبر د حقیقت ولري اش چې پیسې اخیستي وي هغه قدر لري او چې نه وي اخیستي هغه به نه لري
اشپزی پرته وایست اشپزی کولای شي څه په خولای شي زابل کې کوم خوراک ډیر مشهور ده
بلې او چې زه ډیر وخت کاروبار کې تیروم اشپزی مزدا د کله کله کوم چې وخت وي کومه کوم خو چې کله وخت نه وي یا فرصت نه وي نو بیا خوندو یا کورنۍ او دته فات پاتې وي زابل ولایت کې د دې کار رواجی غذا درته وښیم رواجی خواړه مثال چې دوی رواج د پخیږي په ودونو کې کنه محفلونو کې هغه مثال قابلي ده شوروا چې ورته وایو ده نه قورمه چې ده دغه د دې هغه ډېر رواجي قصاګانې دي
یعنې که څوک زابل ته په میلمستیا په چکر لاړ شي زابلیان ورته څه پخیږي دا د زابل ډېر مشهور خواړه دي
امدا شروع افته ډیر زت پخوي قورمه ورته پخوي قابلی پلو دا د زابل ولایت یعنی په سراسي د دې په هر ودونو کې هر من مستیاو کې د دوی دا غذا خامخاوي کدا غذا نه وي بس دوی هغه مهمان ته بيخي مهماني نه وای هغه ما واده ته بيخي واده نه وای دا غدري غذاګان دي مشهور غذاګان دي
ساسي پسې مې کې نور د سيت ډیر خيسته دي چې نور ولایتونو کې نه وي یا کې دې شي ډیر کم وي
عدالې خوشبختانه مور زابل ولایت چې دایې ډېر شدغه لري سبزي لري مثال که سبزیجات که درته وایم ډېر خوندور سبزیجات لري نسبت نور ولایت ته چې ما مثال خوړلي که څه هم په نور ولایت کې هم ستا دي خو په دومره کچه خوندوره چې مثال دوی لري یا کری اثر نسته دي او په دوم قدم کې مثال انځر انګور دغه میوه چې دی په زابل ولایت کې ډېر ښه پیدا کېږي او ډېر په خوند سره خوند یې نسبت مثال نورو دغه ته ډېر فرق لري نورو ولایت ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د تجارت په برخه کې کار کوئ، په کې کارونه مو څنګه دي؟ کله مو په دې برخه کې پیل کړی چې تجارت وکړي او کومه برخه کې کار کوئ؟
ډېره مننه. چون کوم وخت چې مثال نظام واوښته، چون ما پوهنتون کې استادي کوله او شفخانه کې مې هم خپل مسلک پر مخ بیوي، نو کله چې کارونه ګډوډ سوه مثال موږ خپلې وظیفې د لاسه ورکړي، بیا ما تصمیم ونیوه چې زه باید یو شخصي کاروبار وکړم. زه خپله آنلاین سوداګري هم کوم، حضوري سوداګري هم کوم، چې ډېر فوکس ما د بهداشتي بخش کې دی، زنانه بخش مثال زنانه کریمونه شامپوګانې ټول د بهداشتي وسایل چې مثال یوه خور یو زنانه ورته اړتیا لري، زه دغه په آنلاین شکل هم باندې خرڅوم او په حضوري شکل باندې هم خرڅوم.
بازار څنګه ده؟ آیا په زابل کې یا په نورو ولایتونو کې خلک د آنلاین خرید فروش سره بلد دي؟ کولای شي خویندې دا سامان چې تاسو خرڅوي آنلاین واخلي؟
بله، او تر ډېر حده پورې زما کاروبار په حضوري شکل باندې روان دی، چون په آنلاین توګه یا خو ډېری خویندې سره بلد نه وي، یا مثال دی وسایل نه لري، چې مثال موبایل یا نت او دا مثال دی سره آشنایي نه لري، یا دې ته کوم لاسرسی نه لري. او تر ډېره حده پورې ستا دي، چون زما کار محدود په زابل ولایت کې نه دی، زه د افغانستان نورو ولایتو ته کندهار مثال درته وایم، غزني او کابل دغو ته زه اموال لېږم. په هغو ولایتو کې تر ډېره حده پورې خویندې ورته لاسرسی لري، خو په خود زابل ولایت کې زه خپل ډېر کاروبار په حضوري شکل کوم.
تاسو له کوم ځای نه را پیل کړو؟ دا فکر د کوم ځای نه پیدا شو؟ او دا سامان چې تاسو خرڅوي دا له کوم ځای تاسو ترلاسه کوئ؟
ما چې مخکې یادونه وکړه، له کوم وخت چې ما خپل استادي د لاسه ورکړه یا قبلګي بخش کې ما خپل وظیفه لرله، نو ما دا فکر پیدا شو چې زه باید یو نور څه هم وکړم، ځکه همداسې کېناستل او ناامیده کېدل ښه کار نه دی. له هغه وخت ما دا فکر پیدا شو، چې زه خپل د کور سرپرست هم وم تر ډېر حده پورې، او بل ما خپل دا وسایل چې راځي دا زه له ایران څخه راوړم، د ایران څخه دا وسایل ماته راځي، ټول اموال سامان دلته افغانستان ته راځي، هماغه موږ اخلو بیا خرڅو په خویندو باندې.
ګټه یې څنګه ده؟ دا دومره زما چې تاسو باسه یا بیا هم دومره ګټه بېرته ترې ترلاسه کوئ که نه؟
بلې، او ښه ده، ګټه ښه ده، چون که چېرې ووایم کارونه کم شوي دي، که چېرې کاروبار نه یې اقتصاد خراب دی، یا ډېرې خوندې یعنې که چېرې زده وایم که چېرې خوندې وظیفې لرئ څونه ویلی موږ به ګټ څو چنده وه، خو دا چې اوس پیسې نشته دي، کاروبار اوس نشته دي، ښه ده د خدای فضل دی ګټ پکې کوو، خو تر هغه حده پورې نه چې زموږ مثال هدف یې موږ خپل هدف ټاکلی، تر هغه حده پورې موږ ګټه نه کوو. خو بیا هم چون نن سبا کې ستونزې او مشکلات زیاتې د خویندو او ځوانانو په وړاندې، کاري فرصتونه ډېر کم شوي دي، ګټ پکې کوو، خو تر کوم حده پورې چې باید ګټه وسي تر هغه حده پورې نه.
بریا جانې، که اوسنی وضعیت ته وګورو، په افغانستان کې نجونې مکتبونو ته نه ځي، همدارنګه پوهنتونونو ته نه ځي، او ډېرې کېدای شي په کور باندې ناستې وي، وخت ولري. ستاسو په باور باندې دوی څه کولی شي؟ همدغه آنلاین کاروبار چې تاسو پیل کړی، تاسو څه حل لاره دوی ته تاسو وړاندیز کوئ چې که دوی وغواړي کار وکړي یا پیسې وګټي، دا ستاسو کاروبار څنګه ده؟ کولی شي دوی هم وکړي که نه؟
بله، او بله، او زما هم ټولو خویندو ته، ټولو ځوانانو ته، البته که نارینه وي که زنانه، همدا پیغام دی. اول زه خپله یو مثال یم د دوی دپاره، چې ما باندې همداسې ما وویلې چې ما خپل دوه وظیفې لرلې، ما باندې په مخ باندې سولې وظیفې مې د لاسه ورکړي، دوی هم کولی شي ما په څېر باندې بیل آنلاین سوداګرۍ څخه کور کې مثال که د یو ښه خیاطیان یو خیاطي وي خیاطي وکړي، یا که د کوم صنایع دستیز دا وي کلاسیک کارونه زده وي، هم کولی شي هماغه پر مخ بوزي، یا د مالداري کولی شي، کولی شي هماغه پر مخ بوزي، آنلاین سوداګري کولی شي په مختلف بخشونو کې. چون اوس موږ ډېری کاروبار په افغانستان کې آنلاین سوی دی، خر د فروش ټول آنلاین سوی دی، یا تر ډېر حده پورې دوی هم کولی شي چې له دغو روشونو څخه استفاده وکړي. دوی کولی شي هغه وړتیاوې چې دوی لري هغه په کار واچوي. دوی کولی شي کومه سرمایه چې لري هغه بې ځای مصرف نه کړي، کولی شي له ډېرې کمې سرمایه څخه شروع کړي شخصي خصوصي سوداګرۍ ته، کاروبار تجارت ته. دوی کولی شي له ډېر کم سنه شروع کړي.
په روستیو کې د بریا جانې پیغام اورم هغه نجونو ته چې په کورونو ناسته دي، زده کړې نشي کولی، په ټوله کې ښځې له کارونو راګرځول شوې دي. ستاسې روستۍ خبرې ورته څه دي؟
ډېره مننه فرده جانې. زما پیغام د افغانستان ټول ځوانانو ته په خاص ډول خویندو ته دا دی چې مثال دی، دایمي کوشش وکړي، تلپاتې کوشش وکړي، نه دا چې د یو دم کوشش کې یوه ورځ وکړي. یعنې مطلب مې دا دی چې ناامیده کېږي نه، هره ورځ ډېر کم کم کوشش کوي، دوی به خامخا هدف ته ورسېږي. ناامیده کېدل او ناهیلي کېدل دا په اصل کې د مړه انسان معنی لري. که چېرې دوی غواړي چې پیشرفت وکړي، هدف ته ځان ورسوي، په کور پاتې کېدل او ناامیده کېدل دا یوازنۍ لار نه ده، بلکې دغه لار د هغه لار چې دوی نور هم خرابوي، نور هم شاته پاتې کوي. که دوی غواړي چې پرمختګ وکړي، یو څه زده کړي، یو څه لاسته راوړي، دوی د هر ورځ کوشش کوي، خو دائمي دي کوي. ناامیده کېدل د شیطان کار دی. دوی باید دائم خپل هوش ته دوام ورکړي او هیڅ وخت هم د خدای له دره ناامیده نه سي. دوی باید دائم له خپل ځان څخه داسې فکر او مفکوره ولري چې دوی هغه ته ورسېږي. یعنی که چېرې د انسان په ذهن کې فکر پیدا سي، هیله پیدا سي، امید پیدا سي، دا په دې معنا ده چې دوی خامخا هغه ته رسېدای سي، خو په دائمي کوشش او امید سره.
ډېر زیاته مننه کورودان بریا جانې چې وخت پرې خود راغلې را سره خبرې وکړې. خوشاله شو چې موږ د افغانستان د جنوب زابل ولایت نه یو بل پیغله ځان سره درلودله چې دوی د پرمختګ یو ښه کیسه، یو ښه داستان ځان سره درلوده. مننه، او بیا هم کور مو ودان چې خبرې مو را سره وکړې.
ډېره مننه فرده جانې، تاسو او ټول همکاران ډېره مننه چې ماته وخت راکړې، زمو د خوشو خبرو لایک وګڼلم چې تاسو سره یو کمی تاسو آواز مې اورېدې. ډېره زیاته مننه. مننه، خیر اوسئ.
چار ناری کړم چې بیا را پاتې شم، پرونه ورځ وچ بسلاړه نن یار هې کک سرګ دی جړا کوي گوری یار دسانے بخوبی دے دین پاسی
خفا ولاړیارا خفا بزیم کی د پلار د کور زما هر ست زلف مستی کی گی مال د یار مې نه د زلف اوس کړل رګونا هی مې نه د ټوکو کې سنا پزاندر ترا کی دم زما گنا سوچ مخ دیواڑونا چی سب وائی خودے دی خیر کری یار می دمور سر سلا کبھی راج